سلامونه لګرمي مخکې لاس بجې شپې ز صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ويم په اړه خبرونه کو. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تیز باران، تالند برېښنا، تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، کونړ، نورستان، پنجشیر، تخار، کندوز، بغلان، کاپیسا، لغمان، پروان، کابل، سمنګان، میدان وردګ، بلخ، بامیان، سرپل، دایکندي، جوزجان، فاریاب، بادغیس او غور ولایتو کې له 1500 تر 1500 میلی مترو د اورښت اټکل شوی. په عین حال کې د ادارې په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیزو بادونو د پیښېدو خبرداری هم ورکړی. وروستیو اورښتونو او سیلابونو په افغانستان کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي زرګونه خبریالان د جبر، ګواښونو او جګړو په خاطر له خپلو هیوادونو کډه او جلاوطني غوره کړې. د ملګرو ملتونو څېړونکي ایرن خان عمومي اسمبلې ته په وینا کې د افغانستان په شمول د نړۍ د یو شمېر هغو هیوادونو نومونه یاد کړل چې جګړې پکې روانې دي یا د بیان او خبریالانو ازادي محدوده ده. د هغې په خبره د جلاوطنه خبریالانو شمېر زیاتېدونکی دی، ځکه خپلواکي او مهمې رسنۍ ورځ تر بلې له محدودیت او خنډ سره مخ دي او آن د نړۍ په ډیموکراتیکو هیوادو کې هم استبداد مخ په زیاتېدو دی. ایرن خان وویل کومو خبریالانو چې خپل هیواد پریښی او کډوالي غوره کړې په جلاوطنۍ کې هم له فزیکي، آنلاین یا پرلیکه او حقوقي ګواښونو سره لاس او ګرېوان دي. د 2020 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه افغانستان څخه باندې نیمایي رسنۍ د اقتصادي او سیاسي دلایلو په سبب وتړل شوې او ګڼ خبریالان له هیواده ووتل. هغوی چې په هیواد کې پاتې دي اکثر د طالبانو د حکومتي دستور لاملونو او تګلارو عملي کولو ته اړ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازي مرستیال اندري کاراتویت له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د لاسنیوي لپاره زیاتې مرستې وکړي. د هغه په وینا کوربنه ټولنې نشي کولی او نه هم دا ظرفیتونه لري چې له بهرنۍ مرستې پرته د نو راستنو شوو کوربتوب وکړي. نوموړي دغه غوښتنه تورخم ته د سفر په ترڅ کې په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې خبره کړې ویلي. هغه زیاته کړې د تیر کال له نومبر راهیسې تر اوسه 500,000 افغان کډوال له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستانه شوي او زیاته کړې چې دوی له تورخم نه نیولې تر خپلو اصلي مینو یا نورو ځایو پورې د تلو او هلته تر میشتېدو پورې په ډېرو برخو کې مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY وروستیو سیلابونو د افغانستان په ځپل شوو سیمو کې سړکونه او پلونه ویجاړ کړي چې د خوراکي موادو انتقال یې ستونزمن کړی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون په خپله ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې لیکلي سخت کوښښ کوي چې مرستې اړو سیمو ته ورسوي. دې پروګرام ویلي تر اوسه یې نږدې 40,000 سیلاب ځپلو ته خوراکي مرستې رسولي دي. د افغانستان د زونونو د فوټسال جام سیالۍ نن په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د اتو ټیمونو په ګډون دغه سیالي به 8 ورځې دوام وکړي او په دې موده کې به هره ورځ له غرمې وروسته دوه لوبې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فوټسال کمیټې اړوند جمنازیوم کې ترسره شي. د بیپولی خبریالانو ټولنې RSF له پاکستانی چارواکو غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د یو آزاد خبریال د وژل کېدو د پیښې په اړه معلومات وړاندې کړي. دې ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي خپلواکه خبریال 10 کلن کامران داوړ د سې شنبې په ورځ په تپي کلي کې له خپل کوره د باندې د ناپېژاندو وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. دغه کلی د میرانشاه په جنوب 45 کیلومتره کې پروت دی. د بیپولی خبریالانو ټولنې ویلي د داوړ د قتل عاملان دې عدالت ته راکاږل شي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په بوسنیا هرزګوینا کې د 1995 میلادي کال د سربرینیتسا د نسل وژنې د یاد تازه کولو په پار یو پریکړه لیک تصویب کړ چې هر کال بل منزل کېږي خو سربیا ورسره مخالفت وخود. د عمومي اسمبلۍ د 193 غړو له ډلې 4 دغه پریکړه لیک ته مثبتې رایه ورکړې. 8 خپلې رایه ونه کارولې او 19 هم پر ضد رایه ورکړې. دغه پریکړه لیک له مخې به هر کال د جولای 12 په سربرینیتسا کې د 1995 کال د ډل وژنې د یاد تازه کولو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کېږي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې درېمې غونډې ته د تیاریو په ترڅ کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر پرون په کابل کې د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ګډون له یو شمېر وزیرانو سره په لیدنو کې د نور مسولو ترڅنګ د غونډې په اړه خبري کړي. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستيال له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې غونډه کې د طالبانو د پلاوي د ګډون لپاره د یو لړ شرطونو یادونه شوې. ټاکل شوې دا غونډه د راتلونکي میلادي میاشتې په پای کې په دوحه کې جوړه شي. نور جزئیات له نوریاس نوري اورو.
په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستيال ملا عبدالغني برادر سره په کتنه کې چې پرون پنځشنبه په کابل کې ترسره شوه، له طالبانو غوښتل چې د دوحې پر روانه غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا دفتر پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې ملا عبدالغني برادر اخون ټینګار کړی چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د اسلامي امارت پلاوی ګډون وکړي ترڅو دا غونډې مثبتې نتیجې ولري. خو د نوموړي په خبره په دا ډول غونډو کې د اسلامي امارت موقف او غږ ته درناوی وشي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه ملګرو ملتونو ته هم خپل دریز واضح کړی دی. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستيال همدارنګ ویلي چې اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره پراخې سیاسي اقتصادي اړیکې غواړي او د همدغه سیاست په غوره کولو سره دوه اړخیز تعامل ته راوړاندې شوی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه په خپل ویب پاڼه کې خبر کړی ویلي چې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د سرپرست حکومت له بیلابیلو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د بیان له مخې نوموړي د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي، سیاسي او اداري مرستيالانو هر یو ملا عبدالغني برادر، مولوي کبیر او عبدالسلام حنیفي او د دفاع او کورنیو چارو له سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او سراج الدین حقاني سره وکتل. په بیان کې کته هم په دوحه کې د روانې غونډې موضوع نه دی یاده شوی، خو ویل شوی چې په دې لیدنو کتنو کې د افغانستان د روان وضعیت په ځانګړې توګه د سیاسي، بشري، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وشوې. قطر چې د افغانستان د سولې په پروسه او د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې په ګډوډۍ کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال د کابل له هوایي ډګر څخه د په لسګونو زره کسانو د ایستلو په بهیر کې مهمه ونډه اخیستې لیواله دی چې د دوحې د درېمه غونډه کې طالبانو پلاوی ګډون وکړي. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال روزمیرا د کارلو هم روانه اونۍ کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته په دې غونډه کې د رسمي بلنې تر څنګ د دوی چارواکي وهڅول چې استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. خو پښتنه دا ده چې آیا د طالبانو غوښتنې به د دغې غونډې تنظیمونکي چې مهم لوری ملګري ملتونه دي ومني؟ دا پښتنه مو د سیاسي او حقوقي چارو له شنونکي نصرالله ستانگزي څخه وکړه.
د دوحې د درېمې ناستې په اکړه باید ووایم چې داسې بریښي چې دواړه لوري، هم ملګري ملتونه هم طالبان، ښایي له خپلو موازه لږ څه په شا شوي وي. او همداشان دا هم باید یاده ونه باسو که چیرې په دغه غونډه کې د طالبانو استازي ګډون ونه کړي، دا غونډه به بیا هم لکه تېرو غونډو غوندې بې پای وي. او په دې صورت کې به ملګري ملتونه مجبور وي چې مسأله یو ځل بیا د دې سازمان عمومي مجمعې ته او بیا هم امنیت شورا ته د نویو پریکړو لپاره واستوي.
په هغې اعلامیه کې چې د سېشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستيال اغلې د کارلو د سفر په پای کې خپره شوې، ملګرو ملتونو ویلي چې د دوحې د درېمې غونډې هدف له افغانستان سره په لا همغږي، منسجم او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس چې د دوحې د مخکنۍ غونډې له مهمو ګډونوالو څخه و، هم په دې وروستیو کې په قطر کې له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان اړوند مسایلو من جمله د دوحې د غونډې لپاره پر تیاریو خبرې کړي دي. خغلی ویست پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې وړم ورځ په دوحه کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت له وزیر خغلی ډاکټر الخلیفي او سفیر فیصل بن عبد الله الحمزاب سره وکتل او په افغانستان کې د ستونزو په اړه خبرې وکړي. هغه همدارنګه د حلارو او ګډو زمینو د موندلو لپاره د غونډو په تنظیمولو کې د قطر د رول ستاینه کړې ده. ټاکل شوی ده چې د افغانستان په اړه د دوحې درېیم غونډې د راتلونکي جون میاشتې په دیرشمه جوړه شي چې دوه ورځې به دوام وکړي. په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوهمه غونډه د روان کال په فبروري کې د طالبانو له حضور پرته ترسره شوه. طالبانو د خپل نه ګډون دلیل دا ښودلی و چې د دوی شرطونه نه دي منل شوي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتوني ګوتیرش هغه مهال وویل چې د طالبانو وړاندې کړي شرطونه دوی ته د منلو نه و. ټاکل شوی و چې په هغې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه پریکړه وشي چې طالبانو هم ورسره سخت مخالفت څرګند کړی و. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستيال مولوي کبیر روانونه یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت وښود او ویل چې د ملګرو ملتونو د اوسنیو میکانیزمونو په چوکاټ کې د دغه ډول استازي ټاکنې ته اړتیا نشته.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د راپورونو لمخې پرون په غزه کې د اسرایلی ځواکونو په بریدونو کې په لسګونو فلسطینیان وژل شوی دي. د اسرایل بریدونو د غزه ترانګې په شمالي او جنوبي سیمو کې په سلګونو زره فلسطینیان له خپل سیمو بې ځای کېدو ته مجبور کړي.
پرون په غزه ترانګې کې لکتر لګه 18 فلسطینیان د اسرایل په هوایی او ځمکني بریدونو کې وژل شول. د رویټرز خبري اژانس د غشمیرې په غزه کې د روغتیایي مسولینو او د حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترګرې ډلې په توګه پیژني د چارواکو په ولا ورکړی دی. د رویټرز د راپور له مخې د غزې د جنوبي ښار رفح په یو شمیر سیمو کې له سخت دریځو وسلوالو سره د اسرایلي ځواکونو د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو د اژانس ته ویلي چې اسرایلي ټانکونو د رفح له ختیځې برخې د لویدیځې یبنا سیمې پر لور پرمختګ کړی او اسرایلي ځواکونو هم د ختیځ په دریو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړي دي. د سیمې یو اوسیدونکي رویټرز ته ویلي چې اسرایلي ځواکونه کوښښ کوي چې د رفح د لویدیځ پر لور وړاندې تګ وکړي. دغه کس د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي چې دغه ځواکونه د یبنا په څنډه کې دي او دا یوه ګڼ مېشته سیمه ده چې تر اوسه پرې برید نه دی شوی. هغه ویلي چې د څو چاودنو غږونه یې اورېدلي او په هغو سیمو کې چې د اسرایل پوځ بریدونه کړي ورڅخه تور لوګی پورته کیږي. د رویټرز په وینا د غزې په شمالي او جنوبي برخو کې د اسرایل حملو په سلګونو زره کسان له خپلو مینو بې ځایه کړي، د مرستو رسولو اصلي لارې بندې کړي چې ورسره د قحطۍ د زیاتېدو خطر زیات شوی دی. اسرائیل پر غزه بریدونه ورسته له هغې پیل کړل چې حماس د تیر کال د اکتوبر په 10 د اسرائیل پر قلمرو پراخ برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 کسان یې یرغمل کړل. د غزه د روغتیایي چارواکو په خبره تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې له 15000 زیات کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي د حماس د وروستي سنګر د لمنځه وړلو لپاره پر رفح له برید پرته بله چاره نه درلوده. اسرائیل په دې باور دی چې د حماس پاتې وسلوال په دې سیمه کې پټ دي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاری پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې حماس په رفح کې حضور لري او اسرائیلي یرغمل په همدې سیمه کې ساتل کېږي. د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره اټکل کوي چې د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې چې اسرائیل پر رفح کې عملیات پیل کړي، له 8 لکو زیات اوسیدونکي له دې سیمې وتلي دي. د ناروې د بیړنیو مرستو د چارو مسؤل سوزون میګن ویلي چې ډېر ولسي وګړي تر اوسه جګړې په سیمه کې بند پاتې دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغ لاست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړي. ټاکل سوی د افغانستان په اړه د دوهې ناسته د روان میلادي کال د جون میاشتې په 10مه جوړسي او د جولای تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي. افغان شذل دی غونډې څخه څه تمه او غشتنی لري؟ پر دې موضوع به خپل ملمنو اغلی اوجی امیل او اغلی مستوره سیلاب سره خبرې کوم. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړي. د ټلیفون شمیره ده 00420221240401. پر دې شمیره باندې تاسو موږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته زنګ درپسې وو. او همدارس تاسو کولای سئ چې پر واتس اپ باندې موږ ته زنګ راوغی 00420023008111. پر دغه شمیرو باندې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کولای سئ. او مخکې تر دې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، ستاسو پام یو راپور ته اړوم.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې او شمېر ښځې له ملګرو ملتونو غواړي چې د دوهې په درېمه غونډه کې د طالبان حکومت لخوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو په تامین تمرکز وکړي. دوی وایي د افغانستان د نیمه نفوس په توګه له خپلو ډېرو حقونو بې برخې دي او نور باید د سیاسي لوبو قرباني نه شي. په دې جمهوري نظام کې د کورنیو چارو وزارت یوې کارکوونکې فرح ناز ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال محدودیتونه چې پر ښځو لګول شوي او حکومت بدل شوی، په یو شکل موږ یې له روحي او رواني پلوه زیانمن کړي یو. زموږ غوښتنه له ملګرو ملتونو او د هغوی له هغو ناستو څخه چې د ښځو په اړه ژمنې کېږي خو پرې عمل نه کېږي، دا ده چې د ښځو په اړه ډېره پاملرنه وکړي.
پیرت ولایت کې د یوې موسسې پخوانی کارکوونکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
از وقتی که طالبان آمدن و حکومت
لکل نچه طالبان راغلل او زموږ حکومت رنگ شو خپل دندې مول لاس ورکړي بیکار شو او بس محل هیڅ آیت نه لرو. زموږ خوختنه لمل ګرو ملتونو او هغو کسانو څخه چې پراس کې دی دا چې ژر تر ژره دی لکه په خوا په شان خزو ته په ټولنه کې برخه ورکړي
صحیح بسازن.
دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روز میری د کالو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې شورا مشر عبدالله عبدالله سره په جلا جلا ډول د دوحې د درېمې غونډې په اړه کتلې او خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت ویلي چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې طالبانو ته د دوحې په درېمه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د طالبانو حکومت د دې غونډې په تیر پړاو کې د دوی په خبره د دوی د غوښتنو د نه منلو له امله ګډون نه وکړی او اوس هم د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د مولوي عبدالکبیر په حواله لیکلي چې د اسلامي امارت د دریځ منلو په شرط ګډون کوو. د طالبانو حکومت ارګ په خپله ایکس پاڼه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د سیاسي مرستیالې په حواله لیکلي دي چې د دوحې راتلونکې غونډه د افغانستان او نړۍ د اړیکو د پراخولو د تعامل د زیاتوالي او ودې کولو لپاره یو ښه فرصت دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ احمد تکل هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو دغې چارواکي له امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي چې د دوحې په غونډه کې به د نړیوال بانک او آسیایي بانک استازي هم ګډون وکړي او د مالي او بانکي مسایلو د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې، افغانستان ته د اقلیمي بدلون له امله پر زیانونو او د کروندګرو لپاره د بدیل کښت په اړه به بحث وشي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او په دې جمهوري نظام کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپلو ایکس پاڼو کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیالې سره په لیدنه کې د دوحې غونډې د راتلونکي پړاو په اړه د بحث ترڅنګ د افغانستان د پرمختګ لپاره د پوهنې پر ارزښت ټینګار وکړ. دوی زیاته کړې چې په دې ناسته کې د تلپاتې سولې او ثبات د تامین لپاره پر ملي تفاهم ټینګار وشو. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالانې وایي چې په دې غونډه کې باید د هېوادونو او طالبانو د استازو سربیره د افغانستان د مدني ټولنې او ښځو استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشره شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
متفهمه ایست که هنوز یک مسیر نسبتا طولانی پیش روست.
خو زما په فکر چې یو اوږده لاره پر مخ ده، د دې لپاره چې ډاډه شو بشري حقونو ته په دې ناسته کې پاملرنه کیږي. اړین دی چې د مدني ټولنې د فعالانو په ګډون د افغانانو بیلابیل قشرونه په دې ناسته کې ګډون وکړي او خپل نظریات وړاندې کړي.
اغلی اکبر وویل په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دې برخه کې د طالبان حکومت د توافق په اړه خبرې وشي. د ښځو د حقونو فعالې مینه رفیق هم ازادي راډیو ته وویل
باید په سیاسي مذاکراتو کې د افغانانو د حقونو بحث هیر نشي او نه هم ورته په کمه بیه وکتل شي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د دوحې درېمه غونډه د جون میاشتې په وروستیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شي.
اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بستې روانه ده. د خپلو میلمنو اغلی اوجی امیل او مستوره سیلاب صاحب څخه مننه کوم چې دوی وخت وستې او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي. تاسې په راپور کې واوریدل چې ټاکل سوې ده د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د روان میلادي کال د جون میاشتې په دیرشمه جوړه سي او د جولای تر لومړۍ نیټې پورې به دوام وکړي چې دا په ټوله کې درې ورځې راځي. اغلی سیلاب لومړی پښتنه بل تاسو څخه وکړم، د یو افغان شتي په توګه باندې تاسو په دغه د دا ډول غونډو څخه په ځانګړي توګه د دوهې د دغه راتلونکو غونډو څخه څه تمه لري او په دغه غونډه کې تاسو د پاره د یو افغان شتي په توګه کوم موضوعات ډیر مهم دي چې باید ور باندې خبري وسی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته او عرض تسلیت. هغه زی اسیلاب خپلو فامیلونو ته چې متاسفانه خپل مال او خپل ځانونه لاسه ورکړي د هغوی کورنۍ ته هم چنان تسلیت وړاندې کوم. د دوحې قرارداد لکه د افغانستان نظامونه په مجموع کې داسې دي چې داسې ډېر باثباته نه وي متاسفانه، او دوی د افغانستان هر نظام چې راځي هغه په خپلواکي شکل باندې منځ ته نه دي راغلي. خوشحالي متاسفانه او بدبختانه ده یو حقیقت ته باید موږ او تاسو دا ټول ومنو. که تاسو د 2000 کال نه ته کله اوله دوره د طالبانو سقوط کړل او د بوند کانفرنس نه تاسو امه نظر ونیسئ، په بوند کانفرنس کې داسې توافقات رامنځته سول، مذاکرات وسول، متاسفانه چې هلته هم بعضې نواقص و چې زمونږ سیاسیونو هغې ته ډېره توجه ونه کړه، جدا د ښځو د بحث نه، جدا د میرمنو د بحث نه، ځینې سیاسي نواقص و چې هغه هېڅ مد نظر ونه نیول سول. پس له هغې نه هم شل کلن نظام منځته راغی. په دې شل کلن دوره کې چې د جمهوري دوره وه، بعضې نواقص متاسفانه او بدبختانه چې و بیش از حد استقلالیت نه درلوده، د افغانستان نظام په اکثریت مواردو کې دوی آزاد لاس نه درلوده، په اکثریت مواردو کې هغه داخلي اتحاد متاسفانه او بدبختانه شتون نه درلود، چې بالاخره پایله یې دا شوه چې نظام هم سقوط وکړ او هغه شل کلن لاسته راوړنې هم ټولې له بین نه لاړې. چې بدبختانه او په دې تاسف سره ډېرترین ضرر او زیان هم د افغان میرمنو ولیدلې، د نورو سیاسیونو دومره ونه لیدل، خو افغان میرمنو ډېرې زیاتې ولیدلې او د افغانستان عام وګړ ولس متاسفانه په هر دوره او په هر هغه پریکړه چې د افغانستان د خلکو په مورد کې کېږي، د افغانستان عام ولس د هغې نه ډېر زیات متضرر کېږي. په لومړۍ دوره کې هم کله چې د دوحې ناستې کېدلې او مذاکرات کېدل، هلته هم د افغان میرمنو هغه نمایندګانې وې او هغوی خپل غږ پورته کړی و. دا ویلو چې باید د افغانستان په اړه که هر موضوع مطرح کیږي، نو باید د افغانستان د میرمنو حقونه هم هلته مطرح شي، چې متاسفانه دې ته هیڅ توجه نه شوه او هغه لوی ضرر هم د افغان میرمنو ته هغوی دغه ضرر هم دوی وګاله، متاسفانه او بدبختانه. دا دوره هم زه ډېره ورته خوشبینه نه یم، ډېره زیاته په دې خاطر باندې چې هر ډول پریکړې یا هر ډول هغه قراردادونه چې رامنځته کېږي، هلته دولتونه یا هم هغه ممالک چې هغه ابرقدرت یا هغه برلاسي دي، هغوی خپل منافع مد نظر نیسي. متاسفانه د افغانستان منافع صحیح ده، کشورونه وایي چې مونږ متضرر کیږو، یا د مناطق منطقې کشورونه وایي چې مونږ متضرر کیږو، یا کېدای شي بعضې دلسوزي سیاسي دلسوزانه خبرې وسي، اما د دې ترڅنګ متاسفانه چې زه ډېره زیاته خوشبینه نه یم ورته، ځکه چې هغه لومړۍ دوره مونږ او تاسو ټولو ته واضح او جوته ده چې هغې کې د افغانستان په مورد کې څه هوکړه وسوه. تاسو که دغه قرارداد وګورو او ټول داسې ډېر په دقیق شکل باندې هغه مطالعه سي، په هغې کې هېڅ داسې خبره د عام د افغانستان په مجموع کې د افغانستان د میرمنو په اړه باندې نه ده سوي چې هغې باندې ډېر زیات بحث وسي. امریکا یې پر طالبانو اچوي چې تاسې نقد کړي ده دا قرارداد، او طالبان یې هم بېرته پر امریکا پراواچوي چې نه، قرارداد تاسو نقد کړی، او دلته ضرر او نقد هم بېرته د افغانستان میرمنې ویني، د افغانستان عام ولس ویني. کله چې د خلیلزاد نه پوښتنه کیږي چې یعنی د ښځو حقونه یا هم د ښځو د تحصیل د کار د شل کلن لاسته راوړنو د دوی په مورد کې تاسو څه نظر لرئ، هغوی ډېر صریحا او ډېر بې تفاوتانه دا خبره مطرح کوي چې دا د افغانستان داخلي موضوع ده او دا دوی په خپل منځ کې باید حل کړي. نو زه ډېره زیاته ورته خوشبینه نه یم، اګر چې دا یو مثبت اړخ دا ده چې د افغانستان میرمنې بیا هم د افغانستان خلک البته د دنیا له یاده نه دي وتلي، دنیا یې هیروي نه او دوی یادیږي، دا ډېره مهمه خبره ده. اما دا چې څه لاسته راوړنې به ولري، دې ته زه ډېره زیاته خوشبینه نه یم چې مثبتې لاسته راوړنې به ولري.
مننه آغلی سیلاب، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی امیل، ستاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو واورېدل آغلی سیلاب یادونه وکړه چې د دوی لوی غوښتنه به دا وي چې د دوحې یا د دا ډول کنفرانسونو په ایجنډا کې باید د ښځو د حقونو موضوع شامل سي او دغه په جدي توګه باندې تعقیب سي دا موضوعات. د نورو خبرو تر څنګ دوی یادونه وکړه چې دوی و دغه دا ډول غونډو ته خوشبینه نه دي په ټوله کې. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د ښځو حقونه که په نظر کې ونیول سي، ستاسو په نظر هغه کوم مهم ترین حقونه دي چې ښځو ته باید ورکول سي او په دغه ډول غونډو کې قرباني بحثونه وسي، او ستاسو په نظر څنګه دغه پریکړه عملي کېدای سي؟
مننه کوم لمړی ته سلامونه درنی خور مسئول جان استیلا تخنیکی همکار اوریدونکو ته خبره دلته ده چې دلته د میرمنو کوم حقونه چې د دې پراتک سره د دغه حاکمیت پراتک سره لا هم ډیر په جدي توګه په سیستماتیک توګه له منځه لاړل او افغان میرمنې په څنډه ووهل شو. تعلیم مسله ده چې ډیر اساسي او مهم دی او دې سره لوی ظلم شوی دی. د تعلیم په برخه کې لوی تاوان یې ورسو د اوږد مهال دپاره د پیړۍ پیړۍ دپاره موږ دې متضرر کړلو. د دې بحث باید جدي ونیول شي. بل د کار مسله یې ده چې نیم پیړۍ دلته جنګ تیر شوی، موږ خپل نارینه له لاسه ورکړی دی او موږ ښه ښه ځوانان زموږ فرار وکړو نشته دي او میرمنې بې سرپرسته دي. دوی مجبور دي چې کار وکړي او د کار دپاره باید حکومتونه دوی سره مرسته وکړي، حمایت یې وکړي، د دوی ملاتړ باید په هره برخه کې وي، دوی دپاره امتیاز قایل شي. او بل دا چې دوی باید ازادي د بیان ولري، دوی باید عدالت ته لاسرسی ولري، قضا او څارنوالۍ کې باید دوی وګمارل شي، دوی باید حضور ولري. ځکه د ښځو مسله یوازې هغه ښځینه کسانې ښه کولی شي چې وی سیړي، ښه کولی شي فیصلې وکړي، ښه کولی شي چې د هغه د مشکل نه ځان آګاه کړي او عدالت تامین کړي. زه فکر کوم چې په نورو برخو کې هم خو میرمنې، افغان میرمنې په خپل هغه اجتماعي ازادګانو کې چې با پخوای د لوده او د یو چوکاټ او د خپل لاناتو تر هدف پوری دوی هغه د لوده هغه دومره تنګ کړه چې اوس صرف هغه تجارت او دغه کارونه چې دوی ته اجازه ورکړ شوي په ځینو برخو کې هلته هم دومره محدودیت ورته دی چې بالکل بیزار کړي. څه فکر وکړه چې په اطرافو کې میرمنې چې غواړي ډاکټر ته لاړ شي یو ولسوالۍ کې، یو نن ما واورېدو یو چا کیسه کوله چې هغه پکتیا کې یو ولسوالۍ نوې نه یادوم، هلته یو شفاخانه جوړه شوې ده خو په معیارونو برابر. یو میرمنې غواړي چې لاړ شي تداوی دپاره، هلته مراجعه وکړي، هغوی مجبور دي چې معاینه شي، درملنه شي، کوم دوا چې ورته رایګان ورکول کېږي هغه نه استفاده وکړي. ته باور وکړه چې هلته هم په ډاکټر باندې فشار دی، هم په ده باندې چې تا ولې محرم نه دروئ، بس دې ته اجازه مه ورکوو. همدا هلته ولاړ دي، سپینې چپنې دي او دوی نه پرېږدي چې ته ستا محرم چیرته دی، ستا خود یو محرم دی، یو مړی ډوډۍ پسې ورک دی. خبره په دې کې د هغه له کومه چې هغه ویسي یا نه وي، نو آیا دا حق نه لري چې صحت ته لاسرسی ولري؟ او ډاکټر هم تا خولی نه دی، تا داسې نه دی، فلان داسې نه دی، ته نارینه یې ښځینه معاینه نه کوي، دا نه کوي، هغه نه کوي، یو حال دی، یو جنجال دی چې بیخي هغه ماسه غواړي چې هغه وتړي، بیخي دونه په تنګ دی. نو دغسې خنډونه زیاتر د میرمن ته داسې تکلیفونه دي چې دوی بیخي حیران دي، د خپل ژوند، د خپل بقا لپاره دوی ضرورت لري چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، نفقه پیدا کړي. او اوس که چیرې دوی خپله لاسته راوړنې ونه لري په دې ټولنه کې به څومره مړی د دوی ژوند او احتیاجي او محتیاجي خو ته پوهېږي چې څومره لوی مصیبت دی. او دغه ښځې چې ډېر زیات په دې ټولنه کې ځپل کېږي په دې خاطر چې هغوی تعلیم کړی دی، هغوی د کار نه وستلي دي، په کورونو کې په ډېر مشکل پسل جوانی تکلیفونو باندې با اخته دغه تشبیه ورځی تیری د دې غټ باید پورته شي.
ډیر مننه اغلی امیل. زبا بیرته تاسو تراسم اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم زما همکار روشان صاحب وایي چې یو اوریدونکی را سره دی، اوریدونکی به راواخلو. مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم. علي جان عبدالله محمد جان د کندهار ته خبر کوم. اوریدونکو ته سلامونه وایم، سلام کاران ته، تاسو ټول ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام محمدی صاحب، ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. د دوهې د غونډې څخه د شوزو د تمو او غشتنو په اړه باندې خبرونه روانه ده، تاسو پر دې موضوع باندې څه ویل غواړئ؟
مرری جان یو خدا د دوه غونډه چې دا چې دا اوس څوک جوړیه څنګه جوړیه څوک ورغړ چې دا تاسو مرسته روشانه کوي په کوم باره کې دا څنګه جوړیه ولې جوړیه او دا امریکایانو جوړیه چې دا تاسو مرسته د سپلندو د روشانه کوي دا اوس هغه ملګر ملتو کې اسړی چې پر دا غوښنه شو چې ولې نه جوړغشتي تاسو په دا باندې بحث کوئ
موش پر دغه بحث کوو محمدی صاحب چې د دوهې غونډه چې ټاکل سوی ده د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په قربتو باندې تاسو پښتنه وکړه چې څوک جوړی ملګری ملتونه جوړوي او د دوهې په دوحه کې به دغه غونډه جوړه سي او دا دریم ځل دی چې دا ډول غونډه د افغانستان په اړه جوړیږي او په دغه غونډه کې به د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون وکړي او دغه د جون میاشتې په 13مه نیټه باندې د جولای تر لومړی نیټه پورې درې ورځې به دوام وکړي په دغه غونډه کې طالبانو ته هم بلنه ورکول سوې ده چې طالبان هم ګډون پکښ وکړي او په دغه غونډه کې به د افغانستان په اړه باندې بحثونه کیږي طالبان تر اوسه نه تایید کړي چې دوی به ورسی کنه و دې غونډې ته خو مخکې چې هغه غونډه سوې او په دوحه کې هغه ته طالبان نه ورغلي او دوی ویلي و چې زموږ غوښتنه نه ده منل سوې په دې خاطر باندې موږ ګډون نه پکښ کوو زموږ بحث پر دې باندې روان دی چې دا ډول غونډې چې د افغانستان په اړه کیږي چون چې د افغانستان نیمای نفوس شدی دی نو شدی د دا ډول غونډو څخه څه تمې لري پر دغه باندې موږ خبرې کوو په دې بحثونو کې موږ ته شو لکه تاسو چې واورېدل دوی وایي چې دوی د خپلو حقونو په اړه باندې غواړي چې د دوی د حقونو په اړه خبرې وسي او په دغه کې به د زده کړو او د کار حق هم شامل وي تاسو څه ویل غواړي
مننه خیر سه یو وا په لړډو د سوا ما چې شې د ګوره د خپل ځان سره شې د کې هغه په سم نه ورته کې هم تاسو په کندار کې خپل خپل کلا دوم بلاده په لړډو د سوا بیا پر باس پنځه راځم یو او تا به کې دا ولا سره د کې ما خپل مرمن نو د کور شې د فلې په کندار کې د کمپیوټر څخه جوړو دي دا شې د کارمندان یې ولډون نه ولا د سخت چلند د شو سره کوي ولډون بیرم چې ځونه ول به ول دا شو سره داس به چلا کول داس به خبر دا شو د کول دا مر شې دراله مر له خونې له کاتراتی دا شې د تعلیم نه وکړی نیل دی پر دا تعلیم تاسو دې داسې دا خبر بیا جان بیا جاړه نه سره نه شې نه ټول دې دا خبر ورته کول دا به عزت به عزت یو ته کدل دا شو دا یو وخت پر دې خبر باندې را لمش داخل غو دې سره پرات بیا کیږي دا تعلیم دا سره دا سره خبر کوم پر دا تعلیم تاسو دې بل خورجان په مشکې ما ته په ویله مې دا څنګه وکړه وره د ملګر ملتونه به چې وره اوس مثلا تا ته وایم ملګر طالبان ته مکتبر دی لکه نو طالبان ته وایي ملګر ملتونه په ملګر ملتونه شي خاص استاد نه نه سر په یو کاغذ ته جوړ شي مکتبر دی لکه دا د دنیا وال څه مده کو پر اسلام چې په ملګر ملتونه کې نه دې دونه چرته نو د خدای دې دې نه سر په یو ملګر ملتونه کې څنګه ولې دی د افغانستان استاد دی نو خدای دې طالبان استاد کښنی هغه د لاند ور نږدې وي او توي شروع د مکتبونه علاقه ولنې لکه بل دا څه چې توا خورځه نه وستا ملمنه دي اکثر پروند ملمنه بل ورځ سبا ملمنه ته په خارج کې نه است خورځه نه دی ول د جرنګ زر اعظم یو مثال د مرتفعات الغرور له تاسو لري دا د افغانستان په حالات څخه څه خبر دی ورو خورځه نه دا په خارج کې څو په لندن کې څو په ترکیه کې څو چیرې نه است چې کپلوټ سیم خورځه دل امریکا ته قبول متاج موثق
مننه محمدي صاحب
مړه د جدار بدر دغه
محمدي صاحب هغه د اولی خبرې په اړه باندې په پښتنه درڅوکم از موږ د ملمنو څخه به هم بیا واورو چې دوی غواړي چې وایي کنه چې دوی په افغانستان کې د نن دي که په خارج کې دي او که د افغانستان په اړه باندې څوک خبرې کوي د دوی څخه به واورو چې آیا حتمی دي چې هغه کس چې د افغانستان د پاره زړه سوځي هغه په دنن په افغانستان کې و اوسي یعنی د باندې څخه خلک خدمت نسی کولای د خپل وطن لپاره ستاسو خزمه پښتنه دغه د محمدي صاحب هغه شذو چې د تذکيري په دفتر کې ستاسو د کورنۍ د میرمن سره ښه چلند نو کړی هغه د کوم د همدغه د کندهار ولایت شذو کې د کمبل ځای وي
د کندهار ولایت شذو هي نو دغه ځای نورمان چې موږ شذو وروسته مې دا خبره نه کړې کني شو ما راخ بده نورمان چې ټلیفون په داسر کوي او والله بل دا د قسم د سواتي مختن راځي بچي نو سره وشي د مې د کوښښ دي چې دا کیسه را ته وکړي د 10 مده احساسات راپورت بارې په هغه ورځ د 10000 والی مان د کندهار والی څو د خداري د تسکرو رئیس تور تا دا ساندي د خپل داس بي عزت په بي عزتي سره دا شفو د تګو رئیس پن سره نه جلل نه مازونه راخو چې د جرم د بولدا کو د ارغسان د معروف د
محمدی صاحب
بله محمدی صاحب تاسو په دغه نظر یاست نو آیا دغه پیښه چې وسوه دغه ستاسو نظر لږ بدل کړي چې باید ټولو ښځو ته د زده کړو زمینه برابره سي چې ښې نجونې او با تربیه نجونې وروزل سي او په دغه ځایونو کې کښېني د دې پر ځای چې یوازې یو څو کسانې چې هغوی هم د خپل ژوند څخه شی تنګ راغلي وي نور په دې خطر باندې ښه چلند نه کوي. آیا تاسو فکر کوئ چې نورې نجونې هم باید باسواده سي، نورې هم باید دغسې ځایو ته ولاړې سي لکه دغه تاسو چې وویل چې د باسواده ښځو څخه ستاسو بد راغلل د دې پر ځای چې د هغه څه مو بد راسي دغه ځایونو د ډکولو دپاره باید څونه کوشش وکړو؟ موږ تاسې څومره په خپله څوک مسؤلیت اخیستلی سي د دغه دپاره؟
تاسو در معلومیږ هغه ستا په خبره راځم چې دغه د سوه د کندهار د بل ولایت چې دغه تعلیمات ښه دي اکثره په کندهار کې د اولې نه یو دغه شاوخوا چې دغه بل راځم پر دې خبره باندې چې دغه سوهولېښېابل تعلیمو کې کوشش یې پیلوټان په مشتر پیدا شوې تعلیمات ښه دي پیدا شو دي هغه خوا دې ولاړ دي خورجانې که تعلیم کوي هغه دې خارج ته ځي تعلیم کوي هغه شل کا دا شل کاله نه ولا د تعلیمونه به د افغانستان کې څه سوله
محمدی صاحب دغه ښځې ولې مجبوره سوې چې ولاړې سي د باندې؟ آیا تاسو دغه فکر کړی دی کله تعلیم یافته ښځې ولې مجبوره کیږي چې ووځي؟
تعلیم یافته ښځې ګوره طالبان څه کوچه راتلی رالی که ستا په یاد زر اډوګان میډیا ته ته وایم طالبانو د پانتون په سن کې پرده وځړول او نیمه ښځې به دې خواته نارینه به دې خواته راسي د خارج د سزمر څه افغاني ښځې وویل ولولی ولې داسې وسي چې په ترکیه او په سعودي او په کویت په فرانکي او پاکستان او په ایران کې نر ښځې ګډ ورنه څه موږ دا ولې سره جلا شي طالبان چرت وایي څه وایي دا خو ولا دا دغه سرکو تر خو وادي کښې
محمدي صاحب تاسو کې داسې چې په خپل سترګو باندې وضعیت نه لیدلی چې په پوهنتون او په ښوونځیو کې موږ تاسو ته د ښځو سره خبرې کړي دي هغه نجونې چې و دغو صنفونو ته ورتللې پکښې کښېنستلې هغوی تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال ویلی دی چې دوی هر وخت ویلی دی چې دغه صنفونه د پخوا څخه سره جلا وه ښځې جلا کښېنستلې او دغه تبلیغات چې کېږي ځینې وختونه فکر کوم چې دا د عادي افغانانو پر فکر باندې داسې تاثیر کوي چې دوی هغه څه چې په خپلو سترګو باندې لیدلی نه وي هغه خپل ځان ته تصور کوي. اول به آغلی سیلاب ستاسو څخه د محمدی صاحب د خبرو په اړه باندې پوښتنې وکړمه خو یو بل اورېدونکی هم راسره دی، اول به هغه راواخلمه. مننه محمدی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووهه، لطفا د دغه خپرونې سره پاته سئ چې دغه ستاسو د خبرو په اړه باندې پوښتنې دي هغه هم واورئ جوابونه یې. اوس هم یو بل اورېدونکي ته ورځم، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته مېلمنو ته ټولو خوږو اورېدونکو ته وایه.
وعلیکم السلام، که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای څخه مو زنګ راوهلی دی.
مننه ملالی خور مبارز جانان لفرال.
مبارز جانان صاحب مننه چې تاسو زنګ راووهه. د دوهې د غونډې څخه د ښځو غښتنې او تامې بچوي پر دغه موضوع باندې موږ خبرې کوو، ستاسو په نظر هغه کومې غښتنې وي چې ښځې شاید دغه ډول غونډو څخه ولري؟
ملالی خور نو هغه خو د ښځو خو لومړی خو هغه غښتنه ده چې دوی وایي باید مکتبونه پوهنتونونه لاسي او بلې د کار غښتنه نو باید په دې برابر کې باید په دې غونډه کې دا هم جاري یعنې دا هم شامل وي چې دا د ښځو دا غوښتنه دغسې ګورو. موږ هم غواړو چې دغه تعلیم وي په ایجاب کې، موږ یې غواړو ټول یې غواړي، داسې نه ده چې یوازې یو کس یې غواړي، ټول یې غواړي چې ښځو ته مکتبو ته په ایجاب کې لاړ شي. ولا تعلیم خو ډېر ګټه کېږي نو خو خلکو ته خو معلوم دي چې یوه ښځینه ډاکټر نه پیدا کېږي ولسوالۍ کې، نو دا خو موږ غواړو هر څوک یې غواړي چې یو چا لور ډاکټره شي دغسې، دا خو هر یو یې غواړي. او بل د کار زمینه خو هم دا موږ هم غواړو چې ګورې یو ښځه ولې نارینه سوداګر ته ځي، نو تر دې لاړ چې ښځینه سوداګر بیا ښځه دې نارینه ډاکټر ته نه لاړ شي ښځینه ډاکټر ته به ډېر ښه یې. نو ملالۍ خور
ډېره مننه مبارز جانان صاحب، ستاسو نظر مو هم واخیستی او اوس هم فکر کوم چې نور اورېدونکي راسره نسته. اورېدونکو تاسو کولی سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او په دې خپرونه کې خپل نظر راسره شریک کړئ. د ښځینه اورېدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ راووهئ او خپل نظر ووایاست. اوس هم یو ځل بیا به یادونه وکم چې اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اوریده خبرونه نور بستې نومیږي چې د شوزو د اساسي حقوقو په اړه د دوهې د غونډې څخه د شوزو د غشتنو او تمو په اړه باندې بحث روان دی. اغلی امیل ستاسو څخه د محمدی صاحب د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. محمدی صاحب ویل چې دلته په کندهار کې دوی ویل چې یو شمیر شذ دي چې هغوی د تذکيري په دفتر کې د یادونه وکړه چې د نورو شوزو سره ډیر بد چلند کړی وو. هغه شذ چې تعلیم یافته نه دي هغه ته په ټیټ نظر باندې ګوري. د دوی په وینا باندې دا د دوی خپل برداشت وو. په دې اړه باندې تاسو څه ویل غواړئ چې دغه کار باید څومره نور هم خلک وهڅوي چې خپلې لوڼې او خپلې خویندې و درس ته پرېږدي او وایي هڅوي چې درس ووایي او د طالبانو د حکومت څخه د مکتبونو غوښتنه وکړي چې پرای نیزي چې خلک خپلې لوڼې واستوي دغه ځایونه چې هغه تشوي یا هم داس خلکو ډک کړي چې د دوی په نظر باندې د خلکو سره ښه چلند نه کوي هغه ځایونه بیا داسې ښځې ډکولی شي چې د دوی د خپل کور او کوڅې وي. یو پښتنه او بل پښتنه مې د همدغه محمدی صاحب د خبرو په تړاو ده چې د ویل وایي هغه شذ چې په خارج کې ناست وي هغه باید د افغانستان د شذو په اړه باندې خبري ونه کړي. د دا یادونه هم وکړه چې تعلیم یافته شذ ټول د افغانستان څخه ووتلي. د دغه پر لاملونو باندې که تاسو یو څه وژغېږي چې افغان شذ چې تعلیم یافته سي هغه ولې مجبور سي اړ سي چې ووزي د افغانستان څخه ولې د یو تعلیم یافته شذ امنیت په ځانګړي توګه په تر کې لوی ځکه چې په افغانستان کې وشځه پرمختګ وکړي. ستاسو څخه به د دوه پښتنو ځوابونه واورو او که فکر کوئ چې جلا جلا به پښتون درڅخه وکم هم کولای سو خو اوس فعلاً د دوه پښتنو ځوابونه که تاسو واسه مهرباني.
سلام محمدی صاحب ته سلام او زه ورته وایم چې زه د پخوانه مام درته يم هم د اوسم زه په کابل کې يم زه په افغانستان کې يم نه يم وتلې او هغه میرمنې چې په خارج کې دي او خپل غږ پورته کوي زموږ په ملاتړ او زه غوښتایم خبره په دې کې ده چې د وطن دې دلته یادونه پراته دي دلته تکلیفونه لیدلي وي څوک پر آزاد ملک نه ځي نو دلته به د هغوی ژوند ته وښونه وو دلته به ستونزې وو دلته به د اولاد د تعلیم په خاطر به تللي وو دلته د بیکارۍ د وجې نه به تللي وي نو لاملونه خو زیاتو خلکو ته معلوم دی چې هغوی د مجبورۍ نه تللي دي هغوی د ښې ورځې نه تللي نه دي بل وطن د بل چا دی افغانستان د دوی وطن دی او ځکه نو دوی اوازونه په هر چي ته چې دی دوی پورته کوي په هر مناسبت د خپل وطن لپاره د خپل میرمنو لپاره دوی احساسو چې دلته څه حالات تیریږي او موږ هم چې موږ باید دغه خپل آواز پورته کړو خپل حق چاته ورکول کېږي نه بلکې باید اخیستل کېږي نو موږ همدلته یو او خپل غږ به وخت په وخت پورته کوو. البته داسې نه چې په ډېر زشت هغه باندې په مسلمات امیز لهجه موږ کولی شو حتی موږ ارګ ته تللي یو موږ سره ډېر ښه وضعیت کړی دی زموږ هغه څه غوښتنې چې هغوی اورېدلې دي او دا چې په عمل نه کېږي او کم په عمل کېږي په دې لږ خفه یو هیله مند چې د نورسته دی ډیر په دې توجه کې او کوشش وکړي چې زمونږ غاسته ستونزې چې د هغه د غوړول د پر دی لاس پکار شي او دا جدي وګڼي او بل دا چې محمدی صاحب وایي چې میرمن سره مې په تذکيري هغه کې سامه ده مې د تذکيرو زه ډیر ګرګونی ډیر به پتنګ شوی هغه ورځ به د اعصاب لګغنی جوړ نه وي مېرمنې خو نه یوازې د ساه کې بلکې په کورنۍ کې هم ډېرې ستونزې لري کله به هماغه ورځ به د اعصاب لږ نارامه وو نو خبره په دې کې ده چې د دې دپاره چې د هغه بدیل پیدا شي تا خبره چې وکولی شو چې دا که ښه وضعیت نه کوي واقعا که قصدي عمدي کوي نو دا که لرې شي د دې بدیل باید موجود وي که نه دوی باید خپل لورانې مکتب ته پرېږدي چې هغوی تعلیم یافته شي چې که یو څوک ښه وضعیت نه کوي د هغه بدل خو باید وي که نه بل څوک وي چې هغوی ډېر په محبت سره په مینې سره خپل هغه خپل خور سره چې تذکره ورته ورکوي پر خورد وکي دا هغه سره ښه چلند وکي نو دا خو د دوی کار دی چې
خپل اولادونه خپل جنکی مکتب ته پریدي هغوی تعلیم یافته شي او تعداد زیات شي کله یو څوک هغه بل څوک باید وي چې دغه ځای ډک کړي نو زه فکر کوم چې همدومره به بس وي چې وایم
بله مننه آغلی امیل آغلی سیلاب ستاست خبه په دې برخه کې پښتنه وکم چې تاسو د محمدی صاحب دا خبرې ته څو ویل غواړي چې دوی ویل چې شدي د افغانستان څخه د باندې ولاړسي تعلیمي افتاوي او دا چې دوی ویل هغه شدي چې د باندې د افغانستان په مسایلو باندې د د په نظر باید خبري ونه کړي تاسو د دغه خبرې په اړه باندې څو ویل غواړي او بل خبره دا چې دوی یادونه وکړه چې د دوی په نظر باندې کله یو څوک چې په دغه مشخص دفتر دوی یاد کړي د تذکیرو چې په دغه دفتر کې کار کوي د دوی په نظر هغه ښه چلند نه کوي تاسو دغه ته څه ویل غواړي
زه نه پوهېږم زه څه ووایم ځکه یعنی د دوی برداشت محمدی صاحب ډېر زیات په غوسه او ډېر زیات هغوی کلا مخالف د تعلیم تحصیل د پیشرفت د کار د یو مترقی فامیل یا د یو مترقی کورنۍ فکر کوم ما د دوی د نظر نه داسې یو برداشت وکړم زمونږ خور ډېره ښه خبره وکړه یو نفر مثلا د دوی سره ښه چلند نه ده کړی د دوی د کورنۍ سره ښه چلند نه ده کړی د دوی سره هغه سلوک نه ده کړی ځکه تاسو ګورئ هر چیرته چې په هر دولتي ارګان کې چې یو نفر کینی هغه نماینده ولو که هغه یو عادي مامور همي هغه نماینده د نظام ده تاسو د هموغه پوروی باندې نظام یا خبلی یا خدای مکړه هم هغه کې نواقص را باسي کنه یعنی که چیرې یو چیرته یو څوک مقرر کیږي یا غوی یو وظیفه یا دنده مخته بیایي نو په لومړي سر کې ډېره زیاته مهمه د ښو اخلاقو ده ځکه هغه نماینده د خپل نظام ده او هغې ته باید دغه عام خلک هم ورځي کنه یو عادل مستخدم هم چې هغوی سره که چیرې د یو فرد سره یا د یو سړي سره یا د یو چا سره یو ښه برخورد یا ښه سلوک وکړي نو دا خلک آهسته آهسته مجذوب کېږي د نظام د هغې سره ډېر زیات علاقه اخلي او متاسفانه زه نه وایم چې داسې کار به نه وي سوی به یي داسې کار به څه وي خو کېدی شي د هغې زه هغه هېڅ نه پېژنم بېخي چې هغه به څوک وي خو زه داسې فکر کوم چې کېدی شي د هغې تر شا به هم یو علت و کېدی شي د هغې تر شا به هم یو دلیل وي غې دومره یو خشن برخورد کړی ده نو دا په دې معنا نه ده چې تاسو نور تعلیم ته شا کړی او تعلیم او تحصیل داسې یو پدیده تاسو وګڼئ چې خدای مکړه یو ښځه بد سلوکه کوي یعنی دا ډېر یو منفي نظر ده یو منفي دیدګاه ده چې جناب محمدی صاحب خپل ذهن کې لري دویم دا چې په هر ټولنه کې کاغه مثلا تحصیل کرده یا بی تحصیل یا باسواد یا بی سواد د ما هدف نه د زنانه او نه ده هغوی که مختلف طبقی اوسی یعنی بعض خلک دی هغه ډیر ښه سلوک لري ډیر ښه حوصله لري بعض خلک دی هغه ډیر خشن برخورد لري ډیر یعنی هغه سلوک کوي چې یا د ټولنې نه وي خوښي هغه یعنی هغه خپل شخصي کار ده دوی کنه خو تاسو باید د دې بدیل ولرئ کنه اوس مثلا که محمدی صاحب خپل لور یا خپل خور یا خپل میرمن یا د دوی په کورنۍ کې څه خاص وګ دي کاوی ته اجازه د تعلیم او د تحصیل نه ورکوي نو دا به یو منفي تغیر د دوی په ټولنه کې یا مثبت تغیر کنه یعنی مثبت تغیر دا د تجاوزی نه کوي خو تاسو خپل لور پرېږدئ چې هغه درس ووایي تاسو خپل لور پرېږدئ چې د هغې ذهنیت خلاص دي تاسو خپل میرمن پرېږدئ هغوی پیشرفتو کې هغوی دوی دقتي
بله خبره دغه چې محمدی صاحب په دې نظر و چې د فکر کوي چې په افغانستان کې پخوا نجونې د الکانو سره یو ځای په صنف کې کښېنستلې په دغه اړه باندې که تاسو دوی ته معلومات ورکوئ ځکه چې تاسو په خپلو سترګو باندې وضعیت لیدلی دی دغه ډول خلک لکه محمدی صاحب چې دی هغوی ښایي و صنف ته دننه نه وي ورننوتلي چې په خپلو سترګو یې وګوري تاسو ووایاست ورته چې وضعیت څه ډول و
اغه یمیل ما په پانتونونو کې مختلف پانتونونو کې ما تدریس کړی سیده زه هم د یو مسلمانې کورنۍ کې تولد شوم یو مسلمانه ټولنې کې ژوند کوم الحمدلله مسلمانه يم الحمدلله فامیل می یعنی یو مسلمانه ټولنې کې ژوندم دا د افغانستان د اسلامي فرهنګ نه جدا خپل فرهنګ دا غوي خپل انجونې یعنی د داسې مختلف ځایونه نه خوښیږي ما په پانتون کې درس ورکړی و هر فرد ته مشخصا آزادی ورکړی و مثلا په هغه پانتون کې چې ما تدریس کوو په هغه پانتونونو کې چې ما تدریس کوو هلته جلا صنفونه وو حتی نارینه اجازه د دې نه درلودله چې د اناسو صنفونو ته لاړ شي هلته تدریس وکړي که تاسو دولتي پانتونونه هم ښایي هلته یو خاص نظم او ډسپلین وو هلته که مختلط صنفونه هم وو خدای مکړه خدای مکړه هلته داسې موارد نه مطرح کېدل چې خدای مکړه هغه یا بیراهی ته یا گمراهی ته دوی متوجه کې هلته استادان وو هلته اناس استادانو تدریس کوو هلته جلا جلا صنفونه وو هلته یو طرز العمل و مشخص هلته یو خاص نظم و دسپلین وو یعنی دا ډېر یو منفي دیدګاه ده د دوی سره زه به تاسو اجازه وي زه به تاسو ته نمونه د پانتونونو واخلم چې هلته اناس او ذکور جلا جلا صنفونه وو حتی دروازې جدا وې حتی د هغوی رفت آمد جدا وو د هغوی ادارات جدا وو د هغوی اداري پرسنل مکمل اناس وو هغوی به چې کله استادان د ډیپارټمنټ له طرف نه تعینېدل چې باید اناس صنفونو ته لاړ شي تدریس وکړي حتی هغه سنې ورته مشخص کړي وو دا خو په دې معنا نه ده چې اوس اسلامي نظام راغلی او خدای مکړه ټول دا د افغانستان څه تحصیل کرده ښځې چې دي ټول مخالف د دوی د نظام یا ټول د دوی د فکر کوي چې ولا اوس مونږ دا خبره دوی ته کوو دوی ورسره مخالفت کوي نه صاحب تاسو ته ډیر یو څه تفاهم د تاسو راته یو دفعه دغه استادانو سره تاسو کینئ تاسو پانتونونه ارزیابي کوي هلته جلا صنفونه وو جلا تعمیرونه وو استادان جلا وو ډیپارټمنټونه کلا جدا وو پرسونل جدا وو دا غوې هغه تحصیلي نظام یعنی
کلن
فرق لري
ستاسو څخه دغه پښتنه مو کوم په دې اړه کوي څه واس چې دغه ډول چې مفکوره خلکو تور کول سوی د چې د افغانستان شونځي او په هنتونونه په خپل سترګو شای نه ویل دي او د نورو خلکو څخه اوریدلې دغه څومره د افغانستان راتلونکو په ضرر دي او دغه ستاسو په نظر باندې څومره زیان اړوي چې د ډول تبلیغات خلکو تسوي دي چې هغه داسې یو نظر لري د تعلیمي افتا افغانان په اړه باندې دوی فکر کوي چې کوم څوک چې شونځي یا په هنتون ته تللی وي هغه به اتمن په دغه سي یو وضعیت کې تلل لکه د دوی چې په فکر کې دي دغه ستاسو په نظر باندې څومره مهمه ده چې باید تغییر وکړي
زه ډیره متاسفه یم په دې باندې چې هر ځل یعنی زه چې هر برنامه کې اشتراک کوم متاسفانه زمونږ ګورونه د دې مسائل ډیر مطرح کوي زه دوی ته مشخصا دا پیام لرم او مشخصا د دوی نه احترامانه تقاضا لرم تعلیم تحصیل دا نه تنها چې د ښځو حق ته دا د نارینه و حق هم ده که چیرې زمونږ ګورونه تحصیل کرده یي د هغوی دیدګاه د هغوی ذهنیت کلا فرق لري نظر هغو ورونو ته چې هغوی تحصیل نه یې کړی یعنی تاسو فکر وکړئ د دوی میرمن تللې ده دوی سره بد چلند سوی ده دا به ډیره زیاته ښه خبره نه وه چې د دوی میرمن تحصیل کرده وای او دوی ډیر ښه منطقي استدلال ورسره کړی وای دا د مونږ فرهنګ نه ده بې تعلیمي او بې تحصیلي دا زمونږ فرهنګ نه ده چې متاسفانه زمونږ بعضی ورونه وای چې تعلیم د افغانانو په فرهنګ کې نه ده د ښځې تعلیم د افغان په فرهنګ کې نه ده دا ډیر یو سوء تفاهم ده دا ډیر یو یعنی تاسو افغانستان جهالت طرف ته بیایي بلاخره تاسو افغانستان یو ډېر تاریخي مرحله ته اړوي افغانستان زه د دین احترامانه تقاضا لرم چې دوی زمونږ غږ او یو ځل به تماس ونیسي آیا د دوی میرمن تعلیم او تحصیل کړي که چیرې تعلیم او تحصیل کړي خو نور اعلان ورکړي کړي کله هم دوی ورته خودلې دي چې په لمانځه کې د پنځه وخت لمانځه کې دوی کوي کوم فرایض دي کوم احکام باید مد نظر ونیسي کوم سنت ده کوم مستحب ده کوم موارد باید مد نظر ونیسي تنه خو یو ارشده هم نه ده زندانه وایم چې خدای مکړه د ورور
نظر تزه احترام نلرم، زی نظر ته احترام لرم، مشخصا د دوی نظر ته احترام، دا د دوی خپل شخصي نظر ده. اما ایکاش دوی تعلیم او تحصیل درلودل چې د دوی هغه دیدګاه دوی مثبت اخیمه د نظر ونیسي، د تعلیمي د افغان افغانانو فرهنگ نه ده.
مننه ډیره اغلی سیلاب، ستاسو څخه او ستاسو نظر می واخستی پر دې موضوع باندې. بیرته به تاسو تراسم. اوس هم یو اوریدونکی را سره دی، اول به هغه را واخلو. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خو، سلامونه می قبول کړه، څنګه په خیر یا؟
وعلیکم السلام، ډیره مننه. هله لرم چې تاسو هم شایست ک تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کم ځای څخه مو زنګ والی دی.
مننه. د کندهار ولایت محمد اشرف، کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره ټلیفون پکړ شه.
محمد اشرف صاحب، ډیره مننه چې تاسو زنګ راووهه. د نن ورځ د موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر لري؟
بل چیرې سم نظر ته د امیلمنی خور سیلاب خور تم سلامونه وایم ټول اوریدونکو ته. محمد صاحب خو پر ځای خبرې وکړلې، خور جانې زکه چې داغه نارینه اولادونه وسم په مکتبو په دینیس د کوکه اختادي یو دا شوډو پاروان مکتبونه دي. خورجانې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د دوحې په غونډه کې، دا خداسې موضوع ده خورجانې چې وسم دا دي اسلامي امارت په پروژه باندې کار روان دي، د خوندو پاروان مکتبو باندې.
ډېر مننه محمد اشرف صاحب.
بله خورې، زه یو پوښتنه لرم.
مهرباني.
ما ویل د دغه میلمنی خور څخه مې دا پوښتنه ده، ګوره موږ نه وایي چې ولې دا مکتبونه بند دي، موږ معنا موږ سره موافق یا موږ وایي چې لاسې موږ خوشحاله یو چې موږ دلته یو خوند دي، دلته یا معلمان سي یا افغانستان کې چې موږ یو ګټه ځینې واخلو. لکه محمدي صاحب چې وویل چې خارج ته ولاړې سي، نو خو موږ ته ګټه نه کوي. یوه پوښتنه زه ځینې لرم چې دا دیني زده کړې، دا دیني مدرسې اوس لا دې تر ډېره اده پرې هر سړی هر خور
بلې
نو دی نه پیښه دغه دینز زکه څخه استفاده واخی دلته خو دې شش شام بشکی زکیږي
دغه
ډاکټرې پرې سره راځي.
ډېر ډېر مننه محمد اشرف صاحب، تاسو نظر مو واخیستی. اوس هم یو بل اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
مل 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 علي، سلامونه می قبول کړه، سلامونه تاسو تاسو هغه دواړو مهمانو ته سلامونه مړه کوم. پښتون یم، السلام علیکم.
و علیکم سلام، ډیر مننه قاری پښتون صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راووه. د نن ورځې د موضوع په اړه باندې که تاسو یو نظر لري او بل خبره دغه چې د دوغ اوریدونکو خبرې کې دا چې تاسو اوریدلې د دوی د خبرو په اړه باندې تاسو کوي څه وایل غواړي؟
دا خو ملالی خور یو څو نفر دي په ګورو کې سره داخل شوی دي. یو خو زستاس د ډیرو اساو سمې ګله ده چې تاسو د خپل راډیو مبتکره و سر سړی بس شراب مفته قاضی خورده او متل دی دا تاسو راډیو مفته سو سر سړی راضی کړه دا دویم کال اساس راډیو مفته نه وې څو نه راتله دا د خلاصو کچیر دا اساس راډیو ورته په پیسو چې بیا د جنابان نه راځي. او بل خبره دا ده چې ملالی دا دواړو خوندو څه زوایم کزما ژغوري دوی دې په دې نظر د کیږي دا یو سړی په پوچ نظر باندې دا یو سړی په اتهام باندې ګرد دا ټول کشر دا نیم کشر د شوزو دا تر سوال لاندې نه راځي. په ټولنه کې پرځن یو ملا به یو اوس پرځن مولا موږ علما یو یو ملا به بد کار کوي دا ګرد علما نه په نام بده کیږي. ګرد علما او ته باید موږ توهین ونه کو. یو شزه که پرځن ناسم چلن کوي آی آی دې کړی یا دې نه کړی اوس پرځن موږ د محمدی کاکو صدا غواړو دا اورز د خپل ناموس را مخته کې د بلال مور دا سی ویل د عبد الله مور دا سی ویل نو خلک بر ورته وایي چې محمدی کاکو ته د بلال مور ټلیفون کښ تراول ساش ساش شایدي خو نه کبلی ته دا د ټلیفون کښ تراول چې موږ خبري ورسره وکړو خلک خبري ورسره وکړي رسنۍ خبري هغه هم نه کوي. بل خبره دا ده دا یو اتهام دی چې سړی واري دی پر نیمه کښر باندې دا تعلیم تعلم دا کار د هر څه ما غوړې.
بل و قاری صاحب تاسو ژغرا دې مهرباني.
نو خوري تعلیم او تعلم د هر څه حق دی. اوس ان شاء الله پر دې خبرو باندې موږ د مسولینو سره کتلی دي، پر دې خبرو باندې ان شاء الله کار روان دی. وګر چې څنګه امید دی ولیکن په نو امید کې به موږ امید لرو هغه څه چې خارج ته موږ خوند تللی دي دا غو غته افغانستان ته رسیدي هغه موږ خوند دي دلته کوم مسلکی کډرونه دي دا موږ خوند دي ورونه دي هر څه هر څوک چې په کار کې تخصص ولري هغه زموږ خور ده که اصلي زده کړې کوي کوي د اگر د دیني زده کړې هم نشي کولی د اگر د اصلي زده کړې هم نشي کولی موږ په هر عرصه کې خپل مور خپل خور خپل میرمنې خپل لور خصوصا و ښځې ته ضرورت لرو خبره دا ده چې یو سړی نظر ورکوي د هغه سړي په نظر دي دا زموږ خوندې نه ازرده کېږي خدای دې وکړي د خپل د خپل په نظر کې نو کوي نرمش اولی همیشه په غوسه نه وي دا دی چې په غوسه وي دا همیشه چې دی په غوسه وي دا د ښځې د ښځو پر تعلیم باندې کوم دغه نه شي اچولی او بل دا سو تبلیغات چې یو سړی کوي په دې سو تبلیغاتو باندې د ښځو و تعلیم ته کومه صدمه نه شي رسېدلی
ډېره مننه قاري صاحب موږ نیمه دقیقه لرو یوه پوښتنه به ستاسو څخه په دې اړه م وکړم دوی محمد اشرف صاحب وویل چې ښځې ولې مدرسې ته نه ځي ستاسو په نظر په مدرسه کې آیا ښځه ډاکټره کېدلی شي
وري موږ مادر ټول چې موږ په دیني ارسکه هم زده کړو ته اړتیا لرو زموږ خوندې باید په دیني زده کړو ارسکه هم زده کړې وکړي او موږ و ډاکټر ته هم ضرورت لرو موږ پولیسو ته ضرورت لرو موږ و ماستری ته ضرورت لرو موږ و انجینری ته ضرورت لرو دا وزاري پردن په دیني ارسکه دې زده کړې وکړي سیدی و دې کې زه خو دې مخالف نه یم زه خپل یو عالم یم باید وې کې زما لري باید وکستا ته باید وکابلې وګي ولیکن هغه عصري علوم چې په خوا نه و پخوا دینی علوم و عصری علوم نه و اوس چې عصری علوم دره باید په دوارو کې زده کړی و
مننه ډیره قاری صاحب پښتون چې تاسو موږ سره خبرې وکړې او ریدونکو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دي هم نور پای ته رسیږي لخپل دوارو ملمنو اغلی اوږی امیل او مستور سیلاب صاحب څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ او ریدونکو تاسو څخه هم مننه چې مشتمو زنګونه راو وهل او بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پرخته سپارم